ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو 12 ساعته خبرونه له همدې شیبې پیل شي. نن جمعه ده، 14 هجری لمریز کال، لکب یهود میاشتې 28 د 2022 میلادي کال د مارچ 13 ده. دا لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. په پیل نن جمعه ده، د میاشتې 28 په افغانستان کې د خبریالانو ملي ورځ ده. سکال دې ورځې یاد په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د رسنیو ټولنو فدراسیون د معلوماتو له مخې د طالبانو له بیا وخت رسېدو وروسته له 623 رسنیو څخه 348 له فعالیت لوېدلي او تر 2500 ډېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وزګاره شوي دي. د طالبانو استخباراتو پروند خبریالانو د ورځې په درشل کې ټولو ټلویزیون درې خبریالانو ونیول. ټلو نیوز خبریال سعید شین واره چې اوس په جرمني کې دی وایي طالبانو دا کسان په دې خاطر نیولي چې د طالبانو د استخباراتو له لوري د بهرنیو سریالونو پر خپرولو د بندیز خبرې خپور کړ. په عین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یو نامه د ټویټر له لارې د خبریالانو پر نیول کېدو اندېښنه ښکاره کړه او د هغو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه یې وکړه. د ایران د صنعت او سوداګرۍ وزیر وایي ایران او افغانستان به د اوسپنې د استخراج په برخه کې همکاري وکړي. رضا فاطمی امین د ایران عربي تلویزیون العالم ته په مرکه کې وویل چې ایران له افغانستان سره د اوسپنې د کانونو د استخراج په اړه خبرې کړې دي. د وویل د ایران د اوسپنې یو ستر کان د افغانستان په پوله کې په خواف کې موقعیت لري او دا کان چې سنګان نومیږي د افغانستان خاورې ته غځېدلی دی. په وروستیو ورځو کې امریکایي رسنیو څرګنده کړه چې چینایي کمپنیو هم د لوګر د عینکو د مسو او د عامو دریا د تیلو او ګازو د استخراج په اړه له طالبان سره خبرې پیل کړې دي. ایران وایي د افغانستان او ایران په پولو کې د ناوړه تفاهم د مخنیوي لپاره د طالبانو له حکومت سره د یوې ګډې کمیټې پر جوړولو موافقه کړې ده. د ایران مهر خبری آژانس ویلي چې په کابل کې ایرانی ډیپلوماټانو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سره په خبرو کې موافقه وکړه چې د دوو هیوادونو د پوله ساتو ترمنځ سوی تفاهمونو د نه پیښېدو لپاره به ګډه کمیټه جوړه کړي. د روسیې له لوري په دې هیواد کې د آزاد اروپا ازادي راډیو د فعالیت له مخنیوي وروسته دې راډیو د لاتویا په پلازمینه ریګا او د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې دفترونه پرانستل. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای وایي د خپلواک ژورنالیزم د غلي کولو لپاره د روسیه او بلاروس د حکومتونو له هلو ځلو سره سره به ازادي راډیو د خپلو نویو دفترونو په وسیله په روسیه او بلاروس کې خپلو مخاطبانو ته معلومات ورسوي. د ملګرو ملتونو له معلوماتو سره سم تر پرون پنځمه پورې له اوکراین د کډوال شو کسانو شمیر 3,200,000 ته ورسید.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمیر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 21.2، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 25.2، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.14، مزار شریف اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 20.12، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.19.
د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبری مجله اوري او وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د یو نامه ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکلسن وایي د طالبانو حکومت ته پکار ده چې لومړی په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي.
یو حکومت باید د خپلو خلکو له لوري وپیژندل او ومنل سي، وروسته د نړیوال رسمیت موضوع مطرح ده.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د نوي تعلیمي کال له پیلېدو وروسته به په هیواد کې هیڅ ښوونځی بند پاتې نه شي. د یوې نوې سروې موندنې ښیي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په شپږو میاشتو کې 318 رسنیو فعالیت پریښی او نږدې 2,500 خبریالان بې دندو شوي دي.
تر اوسه اسلامي امارات د ژورنالیستانو د ستونزو هلته کوم خاص توجه نه ده کړې.
د افغانستان د خبرونکو یا ناشرانو ټولنه وایي د کتابونو د چاپ او خپرولو په کاروبار کې 90% کموالی راغلی.
دغه مساویو باندې مجموعه سرپالونه کاشتي او هیڅ کار ورته نشته.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په داس حال کې چې په افغانستان کې ماموریت دی یو بل کال لپاره تمدید کړل چې ویره وړي دغه ماموریت پر سر د لویو قدرتونو ترمنځ اختلاف دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي ماموریت تصویب مهم ګام وباله. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د ملګرو ملتونو یو ځانګړی سیاسي ماموریت دی چې د تلپاتې سولې او پرمختګ د بنسټونو په ایښودو کې د افغانستان د دولت او ملت سره د مرستې لپاره تاسیس شوی دی. نور بل اسمت څروانه وورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون پنجشنبه په افغانستان کې په داسې حال کې خپل ماموریت تمدید کړ چې دا ځل افغانستان د طالبانو تر واک لاندې دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د دې شورا د څوارلس غړیو په رایو تصویب شو. یوازې روسیې سپینه رایه ورکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پنځلس دایمي او غیر دایمي غړي لري. د پریکړه لیک له تصویبېدو وروسته په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازې مونا جول وویل د پریکړه یو څرګند پیغام دی چې دا شورا په داسې حال کې چې افغانان له بې ساري ننګونو او نامطمئن حالت سره مخامخ دي، د افغانستان د خلکو د ملاتړ د دوام لپاره د ملګرو ملتونو تر شا ولاړه ده. ناروې پریکړه لیک امنیت شورا ته وړاندې کړه او په ملګرو ملتونو کې استازي اغلی جول وویل دا ماموریت نه یوازې د جنگ ځپلي افغانستان بشري او اقتصادي بحران ته د فوري ځواب ویلو لپاره، بلکې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو هدف ته په رسیدو کې د شورا د ملاتړ لپاره مهم دی. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا استازي بابرا وډوارد وویل د پریکلیک تصویب به یقیني کړي چې یوناما د افغانستان ستونزو ته په ځواب ویلو کې د ملګرو ملتونو په همغږۍ کلیدي رول ته دوام ورکوي. دی وویل د طالبانو له وخت رسیدو سره په افغانستان کې د ملکیانو مرشوبلي کمی شوي، خو نوي حکومت ته پکار ده چې وشي سختریز ډلې نور په افغانستان کې وده او فعالیت نشي کولی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیال سفیر جیفری ډی لورنس د پریکړه لیک تصویبې ده د یو مهم ګام په توګه وستایله. ویویل امنیت شورا ته دنده سپارل شوې چې د افغانانو او نفوذ لرونکو نړیوالو ترمنځ دیالوګ ته لاره هواره کړي.
د بشری حقونو فعال فروزان رسولی وای په اوس وخت کې افغانستان له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دی. د ملګرو ملتونو د ماموریت تمدیدېدل د افغانانو لپاره مهم، ځکه دی چې د دغه ماموریت له لارې نړیواله ټولنه په دې هیواد کې ښکېله پاتې شي.
زما په نظر په دې وخت کې ډېر مهم دی چې یوناما هلته حضور ولري. په دې چې یوناما د کم یو ملک دوه ملکو نمایندګي نه کوي، بلکې دا یو منظم ساختار دی او د مختلف هیوادونو همکاري د دې سره د هغوی ملاتړ دی سره دی. او دا چې په افغانستان کې فعلي حالت کې موږ ټول وینو چې یوازنۍ خارجي نمایندګي لکه د خارجي دفتر هغه همدغه یوناما دی چې ډېر فعال دی د طالبانو سره ویني، بشری بخش کې دوی مرستې کوي، خوراکي مواد توزیع کوي او د نظارت کوي، دوی خپل سټیټمنټونه ورکوي چې د بشری حقوقو پر خلاف اعمال چې ترسره کیږي د هر برخه کې دوی ډېر فعال دي. نو مهمه ده د حساس وخت افغانستان کې دوی خپل کارو ته ادامه ورکړي.
لبل خو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي توماس نیکلسن د کابل د سفر په ترڅ کې وویل د طالبانو حکومت مخکې در دی چې د نړیوالو له لوري په رسمیت وپیژندل شي باید لومړی داخلي مشروعیت ترلاسه کړي. طالبان وایي پر درسته خاوره واکمن دي او خلک یې ملاتړ کوي.
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړی استازی وایي مخکې تر دې چې د طالبانو حکومت په نړۍ کې په رسمیت وپیژندل شي، طالبان باید په خپل هیواد کې دننه د خپل حکومت د پیژندنې هڅه وکړي. توماس نیکلسن دا خبره پرون پنجشنبه په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړه.
یو حکومت باید د خپلو خلکو له لوري وپیژندل او ومنل سي. وروسته د نړیوال رسمیت موضوع مطرح ده، هغه ګام چې دې لوري ته پورته کیږي. فکر کوم په ځایي کچه ډیالوګ او خلکو ته غوږ نیول دي چې څه اندېښنه لري او له حکومت څه تمه لري.
طالبانو تر اوسه پورې د ښاغلي نیکلسن د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي و چې پر ټول افغانستان حاکمیت لري او خلک یې ملاتړ کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې استازي د اونۍ په پیل کې په یو ټویټ کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د څرګندونو په ځواب کې ویلي و چې هیڅ حکومت یا حکومتي جوړښت باید پر افغانانو ونه تپل شي. د همداراز ویلي و چې په افغانستان کې د ښځو او نارینه وو په شمول ټولو ته په تصمیم نیولو کې د ګډون اجازه ورکړل شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د ترکیې د انطالیا د ډیپلوماسۍ فورم ته په وینا کې ویلي و چې د بهرنیانو د حکومت ماډل باید پر افغانانو ونه تپل شي. توماس نیکلسن پرون همداراز وویل اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د فعالانو د بېدرکه کېدو، د رسنیو د سانسور او همداراز د غونډو د محدودیت په اړه اندېښنه لري. د هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې نارینه او ښځې کار وکړي او ټولو ته د زده کړو لاره هواروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو استخباراتو پرون د خبري اعلانو د ورځې په درشل کې د تلو ټلویزیون درې خبري اعلان ونیول. د تلو نیوز خبریال سعید شینواری وایي
طالبانو مکتوب ورکړو چې ټول خارجي سیریالونه چې په ټلویزیونونو کې نشریږي دا باید سر له نن شپې بند شي. په دې سره په افغانستان کې ښه واضح معلومه ده چې هیڅ داخلي پروډکټ د سینما او یا هم د سیریالونو نشته. ټول اصلاحي سیریالونه د مختلفو ژبو نه ترجمه کیږي، بیا هغه ډاب کیږي، بیا نشریږي، چې د تفریحي ټلویزیونونه ټول په دې باندې ولاړ دي. یعنی د ټلویزیونونو تفریحي ټوله برخه په سیریالونو باندې ولاړه ده. نو دی تلویزیونونو ته یو ستونزه جوړوله مالی لحاظ نه او د دوی د نشراتی لحاظ نه. نو تلو نیوز په دې باندې رپورټ جوړ کړ چې ټولو رسنیو ته داسې ویل شوي دي چې سر له نن شپې څخه تلویزیونی نشرات کې چې دي کوم سیریالونه تاسو پخوا نشرول هغه بند کړي. ماښام په همدې وجه باندې دوی راغلي دي چې دوی مخکې هم راتلل او کسان به نیول، بیا به وړل، بیا به مونږ ته بیرته ویل چې دا خبره به روښانه کوي نه. نو دوی ماښام راغلي دي خپلواک صافه د څلورم ځل لپاره او بهرام امانی د دویم ځل لپاره. استخباراتو ریاست مختلف ریاستونه دوی لري هلته وړي دي.
د غرض د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما هم د ټویټر له لارې خبري اعلانو پر نیول کېدو اندېښنه ښکاره کړه او د هغو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه یې وکړه. له بلې خوا د یوې نوې سروې موندنې ښیي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په شپږو میاشتو کې 313 رسنیو فعالیت پریښی او نږدې 2500 خبري اعلان بې دندو شوي دي.
د افغانستان د خبري اعلانو د فدراسیون په یو ټول پښتنه کې چې په سلور دېرش ولایتونو کې له 2000 خبري اعلانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوی راغلی چې په سلو کې یو ویا خبري اعلان ویلي اداره مطالب له خپرولو مخکې سانسوروي. د دغه 2000 خبري اعلانو لمنځ یوازې 15 په سلو کې له خپرولو وړاندې په خپل د دوی لخوا د سانسور موضوع رد کړي. په دې ټول پښتنه کې 95 په سلو کې خبري اعلانو دا کار د رسنیو د تړل کېدو یو عمده لامل یاد کړي. د دې ټول پښتني موندنې ښیي چې په تیرو شپږو میاشتو کې له 623 افغان رسنیو له ډلې 313 بند دي او له 2500 ډیر خبري اعلان بې دندو شوي دي. د افغانستان د رسنیو د فدراسیون یو غړي علي اکبر اصغر زاده د پنځشنبه په ورځ د خبريال د ورځې په مناسبت په یو خبري کانفرنس کې وویل
یو سلو دوه دیرش اندوریزي رسنۍ، 239 غږیزي رسنۍ، 114 چاپي رسنۍ او دغه شان څلور اتیا آنلاین رسنۍ د طالبانو په لاس د پخواني حکومت له سقوط وړاندې فعالې وي. خو له سقوط وروسته اوس مهال یوازې یو اتیا انځوریزي، 116 غږیزي، 40 چاپي او 340 آنلاین رسنۍ فعالې پاتې شوې دي.
د دغه ټول پښتني پر بنسټ پر رسنیو کې د ښځو حضور هم ډیر کم شوه. د دغه شمیرو لمخي د رسنیو له 190 خزینه کارکونکو لډلې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته اوس یوازې 230 خزې په ټول افغانستان کې پر رسنیو کې کار کوي. د خبري اعلانو ډیرې اندېښنې هم اوس مهال ځاني نه خوندیتوب، مالی او اقتصادي ستونزې او د کاري خوندیتوب نشتون بلل شوی. افغان خبريال شرف الدین کاکړ
د خبري اعلانو پر وړاندې ستونزې لا هم پر خپل حال پاتې دي. تر اوسه اسلامي امارات د ژورنالیستانو د ستونزو حل ته کوم خاص توجه نه ده کړې. معلومات ته لاسرسی لا هم لکه څنګه چې د اړتیا ده او یا د ژورنالیستانو غوښتنه ده هغه ډول لاسرسی نه ورته لرو.
ازادي راډیو هڅه وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د چارواکو نظر واخلي. خو وایندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو پورې څه ونه ویل.
ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل راډیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې داوی مونږ مسلین راغلی ډرامې سبتو هغه چې وکتو چې وا وای لا لا پرېږدی دا پرېږدی دا خی هغه دی مسخره بازان دي
نوروز او نوی کال له ازادي راډیو سره یو ځای ونمانځي.
نوی کال را روان دی، ورسره نوی تعلیمی کال هم پیلیږي او طالب چارواکي هم ژمنه کوي چې په نوی کال کې نوی تعلیمی کال کې به په هیواد کې هیڅ ښوونځی بند پاتې نشي. د طالبانو حکومت دا ژمنه داسې مهال کوي چې د ښځو د حقونو فعالانو لا هم باور نه درلود چې طالبان به نجونو ته اجازه ورکړي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي.
د طالبانو حکومت به راتلونکې اونۍ چې د سړو سیمو تعلیمي کال پیلیږي نجونو ته هم اجازه ورکړي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي. د نجونو د زده کړو په اړه له څو میاشتې نامعلوم حالت او شکونو وروسته د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت یوه چارواکي پرون پنجشنبې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ښوونځي به د ټولو نجونو پر مخ پرانستل شي. د پوهنې وزارت ویندوی عزیز احمد ریان ویلي چې نجونې به له هلوکانو په جلا ښوونځیو کې درس وایي او ښځینه ښوونکي به درس ورکوي. د په عین حال کې ویلي چې په ځینو کلیوالي سیمو کې چې د ښځینه ښوونکو شمیر کم دی هلته به زړو نارینه ښوونکو ته اجازه وي چې نجونو ته زده کړې ورکړي. ریان تاکید وکاو چې سږ کال به هیڅ ښوونځی بند پاتې نشي او که کوم ښوونځی بند و د پرانیستلو مسؤلیت به د پوهنې د وزارت په غاړه وي. له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې په غوښتنو کې یوه دا وه چې نجونې پرېږدي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړې وکوي. طالبانو د تیر میلادي کال د اګست په 15مه د واک له ترلاسه کولو وروسته له څو ولایتونو پرته په نور افغانستان کې نجونې یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړو ته پرېښودې. دوی د خپل واک په تیره دوره یعنی له 1996 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې نجونې پرې نه ښودې چې ښوونځیو ته لاړ شي.
ازادي خبری مجله اوري.
د طالبانو د حکومت د پاسپورت د پخواني عمومي رئیس ورور ته منسوبه ویډیو چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې د طالبانو د پلویانو او د هغو د منتقدانو تر منځ ناندرۍ پارولې دي. په خپره شوې ویډیو کې یو تنه چې دا کېږي د پاسپورت د مخکینی رئیس علمګل حقاني ورور دی له نامحرمو ښځو او شرابو سره لیدل کېږي او یو شمېر نور کسان چې ظاهرا د طالبانو امنیتي ځواکونه دي پیغورونه ورکوي. طالبانو د دې ویډیو په اړه رسما څه نه دي ویلي.
د طالبانو مخالفانو لیکلي چې د دې ویډیو افشا کېدو څرګنده کړه چې د طالبانو غړي په اخلاقي فساد اخته دي. د پخواني ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ادعا کړې چې د پاسپورت په ریاست کې ښځینه مراجعینو د اخلاقي فساد 300 شکایتونه کړي دي. خو د طالبانو د دفاع وزارت د ستراتیژیکو اړیکو رئیس لطف الله حبیبي د پنجشنبې په ورځ وویل چې د پاسپورت عمومي رئیس د خپل رور د اخلاقي فساد په خاطر له دندې ګوښه کړی شو. حبیبي پر خپل ټویټر پاڼه دا هم لیکلي چې د طالبانو په حکومت کې هیڅوک قانوني مسؤلیت نه لري او د هر خائن خیانت افشا کیږي. د شرافت میاخیل په نوم د طالبانو یو بل پلوی د نیول شوي کس داسې عکس خپور کړی چې لاسونه یې شاته تړل شوي او په خوله کې بوټ نیولی. ورلاندې لیکل شوي دي: آیا په تیر حکومت کې د یو وکیل یا وزیر یا معین لري خپلوان هم حکومت نیولی شوی؟ د تیر او اوس فرق داره چې د یو لوی رئیس ورور نیول کیږي. اوس نو هیڅ افغان په بل افغان معتبر نه دی. د طالبانو د ویندویانو د دفتر یو غړي محمد جلال د پاسپورت د دفتر د رئیس برطرفي د دې ښکارندوی بللی چې طالبان د پخواني حکومت خلاف قوانین پر ټولو یو شان تطبیقوي. خو د طالبانو منتقدانو ویلي چې نیول شوی کس نه یوازې په اخلاقي فساد ککړ و بلکې د پاسپورت په ورکولو کې هم کمیشه ناقصت. په همدې منځ کې ځینې نورو بیا دا قضیه د طالبانو له خپلمنځي اختلافاتو سره تړلې او ویلي دي چې د علمګل حقاني ورور د کورنیو چارو وزارت د ځواکونو پر ځای چې سرپرستي د حقاني شبکې د مشر سراج الدین حقاني په لاس کې ده د نورو طالبانو له لوري چې ملا برادر ته نږدې دي نیول شوی دی.
په همدې سره زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو ستډیو خپل همکار اجمل انت پرېږدم.
لخبرونو ور آخوا
سلامونه اجمالاً دیمو ده خبرونه دی برختمو هر کلیکم. د افغانستان د خبرونکو یا نشرانو ټولنه وای پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوه راهیسي په دې هیواد کې د کتابونو د چاپ او خپرولو په کاروبار کې نوي په سلوکي کموالی راغلی. د افغانستان د بیلابیلو چاپخونو چارواکي هم وایي کارونه یې ولاړ دي او د مطبوع زیات شمیر کارکوونکي په کورونو ناست دي. په ورته وخت کې د کتابونو یو شمیر پلورونکي وایي په وروستیو کې د کتابونو د مطالعې فرهنګ پیکه شوی دی.
په کابل کې د یوې چاپخونې چالان ماشینونه چې اوس ښایي یوازې د خرابېدو له ویرې په میاشت کې یو ځل چالان شي، خو د چاپ همدا ماشینونه مخکې د ورځې په ساعتونو ساعتونو چلیدل. اوس یې مسؤلین وایي د چاپ کارونو د نه موجودیت له امله ډېرې مطبعې بندې شوي دي. د افغانستان د چاپخونو د ټولنې مرستیال شاکر صمیمي ازادي راډیو ته وویل دی وایي که څه هم د تیر حکومت پر مهال هم چاپخونې د کارونو له نه موجودیت سره مخ وي، ځکه پخوانیو چارواکو په کابل او ولایتونو کې د 150 چاپخونو له موجودیت سره سره په بهرنیو ملکونو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو کې چاپچارې ترسره کولې. د چاپخونو مسؤلین په داسې حال کې د چاپ د کارونو د ودرېدو له امله شکایت کوي چې د کتاب پلورونکو په خبره په افغانستان کې په دې وروستیو کې د کتاب لوستنې فرهنګ هم زیانمن شوی. فیصل په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. دی وایي که څه هم مطالعې خوښیږي، خو اوس د پیسو د نه لرلو له امله نشي کولی کتابونه واخلي. دی وایي مخکې به لږ تر لږه د میاشتې 4-5 بیلابیل کتابونه پیرل او لوستل.
کتابونو سره ډېر علاقه درلودل او په اونۍ کې یو او دوه کتابه لوستل، خو کله چې طالبان غلی مونږ هغه علاقه چې پخوانۍ کې لرو اوس په کتاب کې نه لرو، دې لپاره چې مونږ کومه امید په آینده کې نه لرو دې لپاره مونږ کتاب اوس نه لولو.
فیصل فکر کوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ سره افغانستان شاتګ وکړو او دې باور نه لري چې هڅې به یې پایله ورکړي. د بیکاری زیاتېدل او اقتصادي ستونزې بل لامل دی چې د کتاب لوستنې په فرهنګي منفي اغیز کړي. د کابل اوسیدونکي فقیر محمد له 12 ټولګي فارغ شوی، خو د لوړو زده کړو لپاره یې ځکه تابعه نشته چې کاروبار یې نشته او اړ دی د خپلې کورنۍ لپاره ورځ مزدوري وکړي.
زه د مطالعې زیات شوقي وم، خو اوس د کتابونو لوست ته وخت نه لرم، ځکه سهار وختي د کار په لټه له کوره وزم او ماښام ستړی ستومانه کور ته راستنېږم، نو د کتاب لوستنې لپاره هیڅ وخت او شیما نشته.
د کابل کتاب پلورونکي هم د کاروبار لنشتوالی سر ټکوي. د دې ښار په جوشیر سیمه کې لږ تر لږه 100 کتاب پلورنځي شته. په دې سیمه کې د کتاب پلورونکو د ټولنې مسؤل اکبر عظیمی وایي لا د کتابونو د لوست فرهنګ سم نه غوړېدلی چې په هیواد کې سیاسي بدلون رامنځته شو او دې کم غوړېدلی فرهنګ سخت زیان ولید.
اوس چې د افغان حکومت واکې د طالبانو په لاس کې ده، باید په دې اړه ځانګړې پریکړه وکړي او دې مسایلو ته پام راواړوي. دوی تر اوسه دې اړخ ته هیڅ پام نه دی کړی او همدا لامل دی چې نوي په سلو کې د کتاب چاپونې او خپرولو کاروبار خراب او په ټپه درېدلی دی.
په ورته وخت کې د افغانستان د خپرندوی ټولنو رئیس سید احمد سعید وایي د خپرندوی ټولنو کاروبار د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دی او له دې حالته د وتلو کومه لاره هم نشته. دی وایي په افغانستان کې تر 200 خپرندوی ټولنو او 1500 کتاب پلورونکو فعالیت کاوه، خو اوس مهال په سلو کې 40 یې خپل کاروبار بدل کړی او له 10-15% یې هیواد پریښی. دی وایي د تیر جمهوری نظام پر مهال په دې هیواد کې بیلابیلو اکاډمیکو بنسټونو او دولتي او خصوصي پوهنتونونو فعالیت کوي چې د کتاب لوستنې په برخه کې مثبت اغیز کړی و، خو اوس مهال د دغه بنسټونو فعالیتونه کم شوي او د کتاب د پلور په بازار هم منفي اغیز کړی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو ویاندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو څه موده وړاندې د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی ازادي راډیو ته ویلي و چې حکومت د مطبوع د بیا فعالیت او د لوست فرهنګ لپاره هڅه کوي.
افغانستان
آزادی رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وی مونږ مسلین راغلی ډرامې سپتو هغه چې وکتو چې واوی لا لا پرېږدی دا پرېږدی دا هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوی کال له آزادی رادیو سره یو ځای ولمانځي.
او سمدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، احمد شیبر ورته کتنه کوي.
واشنگتن اگزامینر رسپانه د امریکا د دفاع وزارت په وینا لیکي چې په تېرو څه باندې اوو میاشتو کې امریکایي سرتېرو په افغانستان کې داعش خراسان څنګه نه ده په نقشه کړې. ورسپانه په دې اړه په خبرې کړې مقاله کې په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزي قمانداني د قمندان جنرال کینت فرانک مکنزي هغه خبرې راخیستې دي چې د سې شنبې په ورځ د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وکړې او اندېښنه یې څرګنده کړه. که چیرته د تروریزم ضد دوامداره فشار نه وي، ممکن تروریستان دا وړتیا پیدا کړي چې پر لویدیځ تروریستي بریدونه ترسره کړي. جنرال مکنزي دا خبره هم وکړه چې دوی طالبانو ته ګوري چې د داعش خراسان پر ضد څه کوي، څه کولی شي او څه نشي کولی. واشنگتن اگزامینر د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي په وینا لیکي چې داعش خراسان په افغانستان کې د 3000 او 15000 ترمنځ جنګیالي لري. همدې ورځپاڼې په یوې بلې مقالې کې اندېښنه څرګنده کړې ده چې